په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې سوله وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د لشکرګاه ښار په نننۍ چاودنه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. افغان ولسمشر پر پاکستان غږ کړی چې په خپل پخوانی روش کې نوی فکر وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم وایي چې په سوریه کې د ایران پر حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځنوشون کې حمله کې اووه تنه وژل شوي او اته دېرش ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي برید کوونکي د ملي اردو له یوه موټر سره د چاودېدونکو موادو ډک موټر جنګولی چې ډېری ملکیانو ته هم پکښې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند امنیه قمندانۍ تقسیر ما په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان درس وایي. یو مسجد تقسیر ما او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټر دم حمله چې تیاری پکې سور دی. موټر کې اردو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی. چلته موټر ولاړ دی. امکان د دې شته چې د تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه سبی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اعلان سره ژمنه وکړه چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو ډلو پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي. طالبان په هلمند ولایت کې پیاوړی حضور لري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تلپاتې سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه ده. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي.
شغلی غنی همدارنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې استراتیژۍ د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حملې کوي. او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نه سي پاتې کېدلی. د نورستان چارواکي وایي په دواب او نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې بریدونه نن سهار وختي سوي او دا یې ومنله چې د نشتې په ترڅ کې دوه پولیس وژل سوي دي. د وتر د مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمهیز نړیوال خبرونه لرو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنۍ ختیځ او ټوله نړۍ ګواښي. نوموړي نن د روسیې په سوچي ښار کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته خپل کوربه ته وویل: ښاغلی ولسمشر، موږ په خپلو ګډو هڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکوو او دا یوه مهمه موضوع ده. خو ستونزه دا ده چې په هغه ځای کې چې دا ډله ماته خوري ایران رامخته کیږي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد یې یوه شیبه هم نسي هیرولی چې تهران هر ورځ د اسرائیل د لمنځه وړلو ګواښ کوي. نتنیاهو وایي ایران تر روسي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ کوي. دی وایي که ایران د عراق او یمن د کنټرول لپاره هڅې کوي، نو د لبنان کنټرول هم تر ډېره حده عملا د دوی په لاس کې دی. روسیه او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اسرائیلو رسنیو په وروستیو کې له راپورونو سره چې د سټلایت په مرسته اخیستل شوي عکسونه خپره کړه چې ظاهراً پکې ایران هڅه کوي په سوریا او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا لخوا د توغندیو مخنیوي ښایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیلېدو لار پرانیزي. د روانې میاشتې په سر کې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه ډیر سو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر پیغام ورکړی و چې که شمالي کوریا یو ځل بیا امریکا وګواښي نو له جدي غبرګون سره به مخامخ سي. تر دې وروسته شمالي کوریا خبرداری ورکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا متحده ایالاتو اړوند ګوام ټاپو به په توغندي ولي، خو له دې اقدامه به لاس وانخلي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا سوی بې سره مړی د هغې سویرنۍ خبریالی دی چې لا درکه وه. پولیسو نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغه نیمتنه مړي ډي این ای د خبریالی کیم وال سره سر خوري. دغه مړی د اګست پر 28مه د کوپنهاګن جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې موندل سوی چې سر او د بدن نور غړي یې پرې سوي دي. دېرش کلنه کیم وال وروسته له هغه ونه لیدل سوه چې د اګست پر 10مه له ډنمارکي مخترع پیټر ماټسن سره د مرکې لپاره د هغه اوبتل ته تللې وه. تر دې یوه ورځ وروسته راپور ورکړل سو چې د دغه کښتۍ تر ډوبېدو د مخه مارسن ژغورل سوی، خو آزاد خبریاله وال لا درکه ده. نوموړي په لومړي سر کې چارواکو ته ویلي وو چې کیم وال یې په یوه ټاپو کې پرېښوده، خو وروسته ویلي چې هغه په یوه پیښه کې په کښتۍ کې دننه مړه سوه او د یې مړی اوبو ته غورځولی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحده ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت پر وسلوال مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپل کړي، ځکه بل لار نه لري.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي، یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای شي، دا فکر منصف نه وایي.
اشرف غنی د کابل په نننۍ غونډه کې د غراس په نوي ستراتیژۍ کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د سخت دریز ملاتړ هم وکړ.
په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندل په دې معنی دی چې دغه هیواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. د پاکستان او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکوو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالي د سیمې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو د میراث د حق مسله څېړلې.
میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي.
په بل ځانګړي د ژوند په شیبو کې پروګرام کې مو هم د جرګو مسله څېړلې.
جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پې اوارې کړې دي.
د خبرونه پاتې برخه به هم زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. اشرف غنی نن په آر کې په یوه غونډه کې د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه په وینا کې یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي، ځکه بله لاره نه لري. ښاغلی غنی دغه ستراتیژي مهمه وبلله او ویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټوره تمامه شي، او پر پاکستان یې هم غږ وکړ چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د افغان مشر دین نه یو څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د فتنې او دهشتګردۍ د پای ته رسولو ښکارندوی کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې خبرې کولې وویل چې افغان جګړه په سیمه کې ریښې لري او له دې وروسته به د تروریزم او ملاتړو پر وړاندې جدي چلند کوي.
تعریف واضح هدف تعین شو. هدف چیست؟
دی وی د هدف ښکاره تعریف تعین شوی دی. هدف دا دی چې بریالیتوب پورې تړلی دی، نه زمانی قید پورې. د دهشتګردۍ سیاسي عمر، د نفاق اچولو عمر او همداراز د هغوی د فتنې عمر د پای ته رسېدو په حال کې دی. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو سبب کېږي او له هغې پرته هیڅ لاسته راوړنه نشي لرلی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت په روانه جګړه کې له برلاسۍ سره سره له طالبانو غواړي چې د جګړې پر ځای د سولې لاره غوره کړي. د ولسمشر غنی په خبره طالبان او ملاتړي به په روانه جګړه کې هیڅ کله بریالي نشي او هیڅوک نشي کولای چې د دغه هیواد جغرافیې ته تغییر ورکړي.
بر طالبا و اهمیت شد که په دی فکر که وی چه جنگ اتلای سی او ده افغانستان دولت پرزولای سی یا دا مقدس جغرافیا په دو جغرافیا باندې بدل کولای سی دا فکر من سر نو باس یوازنه لاره ده حل سیاسی لاره ده.
خاغلی غنی په دی وینا کې همدار از ویل چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه او دغه پدیدې ته د ماتې ورکولو په برخه کې ډیره مهمه ده. نوموړي د امریکا له لوري د یادې ستراتیژۍ له اعلان څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د افغانستان بهرنی سیاست بریالی دی او نړیواله ټولنه اوسمهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د دوو دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام باید رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي.
موږ پاکستان سره دولت په دولت سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې به ډېر منفي اثرات ولري. دا چې نن یوه اجماع راغلی چې پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یو موقع ده.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې خود مختاري، عزت او ملي ګټې په پام کې نیسي او سیمې او اسلامي نړۍ ته به دا ثابته کړي چې افغانستان د وصل نقطه ده نه د بیلتون. ولسمشر ویل دا مهال د نړۍ له هیڅ هیواد سره د افغانستان په اړیکو کې ابهام نشته او دغه هیواد دوستانه سیاست تعقیبوي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ډلو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. که څه هم اکثرو ګوندونو او سیاسي روی هرکلای کړی، خو طالبانو بیا ستراتیژي د جنگ د دوام په معنا بللې او دای ویلي تر هغه چې په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم موجود وي دوی به جګړې ته دوام ورکړي.
و امر چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په کار ده چې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد سیاست بدل شي. ورته خبره د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان په مهال د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وکړه او ویل چې دا سیاست باید بدل شي او ژر تغییر وکړي. پاکستان بیا نن یو ځل بیا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پر دې هیواد د امریکا انتقادونه رد کړل او ویل چې د امریکا پاوز باید د افغانستان د جګړې په ګټلو کې د خپلې ماتې پړه پر دې هیواد وانهچوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د متحدو ایالتونو ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې په افغانستان کې به تر هغو وي چې په دې هیواد کې امن ټینګ شوی نه وي، او پاکستان ته یې په ډاګه وویل چې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو ته یې پناهځایونه ورکړي دي. د ولسمشر د دې څرګندونو په وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا د خپل هیواد قهر او غوسه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې هیواد یې سخت دریځو ته پناه نه ده ورکړې او د ترهګرۍ په وړاندې کړې ژمنې له بل هیڅ لوري سره نشي پرتله کېدی او هغه به دوام وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې له پاکستاني جو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې دي. دا چې پاکستان به د واشنگتن غوښتنو ته سر ټیټ کړي، دا هغه موضوع ده چې احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپو مجیب لمر څخه کړی دی. ښاغلی لمر په ځواب کې وویل،
د شم په خبرو کې یو مسله ډېره د پام وړ ده. هغه ویل پاکستان ته ورکول په هماغه وخت کې دوی ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو او دوی په امریکایي ګټو باندې بریدونه کول. دا په دې مانا ده چې د پاکستان پر وړاندې د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی ده او کېدی شي د پاکستان وروستي اقدامات پوځي مرستو بندېدل واوسي. له هغې ورهاخوا حتی د بندیزونو مسله هم پاکستان باندې مطرح کېدی شي، او دا په هغه صورت کې ده چې پاکستان
که چېرته د امریکا دغه فشار دوام ولري، مثلا امریکا حتی ویلي دي چې په ناټو کې چې کوم امتیاز پاکستان ته ورکړل شوی دی ممکن هغه بیرته ترې واخلي که چېرته پاکستان د افغانستان په برخه کې د امریکا غوښتنې پر ځای نه کړي. فکر کوي چې پاکستان تاب راوړلی شي دغو فشارونو ته د یوه کمزوري اقتصادي هیواد په صفت؟
د پاکستان اساسي مشکل همدا ده چې د یوې خوا دوی اقتصاد ضعیف ده او له بلې خوا کوم اقتصادي منابع چې دي هغه ټول په اردو او پوځ باندې مصرفېږي. اوس وخت کې پاکستان که څه هم ویلي دي چې موږ دلته ترهګرو تنظیمونه نشته دي، طالبان دلته موجود نه دي، اما بیا هم په دې هڅه کې ده چې لکه د تیر په تیر شمخ کې دا کارونه کړي کېدای شي ځینې نمایشي اقدامات وکړي او هغه هم د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو یا د مرستو د بندېدو لپاره وي. اما د دې ترڅنګ د پاکستان هڅه دا ده چې د امریکا ته د نور بدلونونه پیدا کړي. یو بدل چې کېدای شي بل بدل روسیه کېدای شي، اما دا یوازې په نړیوالو مناسباتو کې او هغه حقوقي او سیاسي مسایلو کې کېدای شي. اقتصادي به حقیقتا نه چین او نه روسیه کولی شي د امریکا ځایناستی شي او په پاکستان باندې د امریکا د مرستو بندېدل په دې معنا دي چې دغه هېواد به هم نور به هم شړېږي او ستونزې به لا زیاتېږي.
المرسب وی خواته واشنگتن په پاکستان باندې انتقادونه کړی دي، لکه څنګه چې د مرکه په ترڅ کې تاسو هم اشاره ورته وکړه. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي او منځګړیتوب وکړي او هڅه وکړي. فکر کوي چې دغه فشارونه به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په وساطت د سولې خبرې پیل شي.
امریکا په خپل خبرو کې او په خپل ویناو کې جدي ودرېږي، پاکستان به مجبور کیږي چې د طالبان سولې ته حاضر کړي. اما دا بیا هم د لیوی په د پاکستان لیوی په د امریکا جدیت پورې اړه لري او له بلې خوا د پاکستان یو شمېر او ځینو مشکو ګټو ته ګټو پورې هم تړاو لري چې په افغانستان او په سیمه کې لري چې دا چې امریکا څنګه کولی شي دا ګټه باندې کې
دا اساسي چارو کارپو مجیب المرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. تیلرسن ویلي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنګټن ښایي اسلام آباد ته د مجازاتو په ورکولو غور وکړي. خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل واورئ، تیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د سولې مسله یو ځل بیا مهمه بللې ده. هغه ویلی هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د پخلاینې پر پروسې کار وکړي، ځکه چې دواړه ورته اړتیا لري. ریکس تیلرسن چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل پاکستان د سولې د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې مهم رول لرلی شي. د په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو او په خپله خاوره کې د نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي، که نه هغه موقف او حیثیت به ورڅخه واخیستل شي چې د ناتو له چوکاټه د باندې ورکړل شوی دی. امریکا بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی هغه وخت راغلی چې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي او په دې برخه کې پاکستان مهم رول لوبولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. ریکس تیلرسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د افغانستان په سوله کې د اسانتیا راوستونکي او مرستندوی رول ولوبوي څو د امریکا هدفونه ترلاسه شي، یعنی په افغانستان کې سوله ټینګه شي او تروریستان نه اوس او نه په راتلونکي وخت کې په دغه هیواد کې پناه ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل سره له دې چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو دا د افغانستان په حکومت او د طالبانو په استازو پورې اړه لري چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي، ځکه چې سوله د دواړو اړتیا ده. ریکس تیلرسن د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د پاکستان د رول په اړه وویل پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې د پاکستان په ساتنه کې مرسته وکړي. د زیاته کړه
پاکستان must adopt a different approach and we are ready to work with them.
پاکستان باید دریز بدل کړي. موږ تیار یو چې د تروریستي ډلو په وړاندې دغه هیواد په ساتنه کې له دوی سره کار وکړو. موږ له پاکستان سره خپل ملاتړ او اړیکې له هغو نتیجو سره تړو چې دوی به په دې برخه کې وړاندې کړي.
د ریکس
تیلرسن تر څرګندونو وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر ډیوډ هیل سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د بشپړې سولې غوښتونکی دی او پاکستان د تروریستي خطرونو د ختمولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري کوي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې پر پاکستان یې د فشارونو د زیاتولو او دغه راز د مجازاتو په باب کړی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید پر پاکستان د بندیزونو تر څنګ په بیلابیلو انتخابونو غور وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې پاکستان د ټولو منل شویو او لاسلیک شویو نړیوالو کنوانسیونونو او معاهدو خلاف د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د روزنې او ځای ورکونې ترڅنګ ملاتړ کوي. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد پر وړاندې د امریکا له ورستي دریزه هرکلی وکړ.
افغان حکومت متحده ایالاتونو د بسنۍ اشاره د وزیر دغه څرګندونه هرکلی کوي. اقتصادي بندیزونه باید پاکستان ولګیږي. پاکستان د اردو سره کمې دوامدارې مرستې چې متحده ایالاتونو د ډېر وخت راهیسې کوي هغه باید په بشپړ توګه پر قطع شي. کنفرانسونه یا هغه اتحادیې چې پاکستان غړیتوب پکې لري دغه څخه باید پر ایستلو باندې غور وشي. دا هغه څه دي چې پاکستان اړ باسي چې هغه د نړیوال سره همغږی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اریک ټیلر سنوای ک پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریزو ډلو پر ضد اقدام نه کړي. واشنگټن خای پر اسلام آباد د مجازاتو ترڅنګ د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. د ټیلر سن دغه څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه خبرداري ته لا قوت وبخچي د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د واشنگټن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته پناه ورکړي میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل چې امریکا تر دې وروسته په دې اړه غلې نسي پاتې کېدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای ده چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا ویلي وسلوال مخالفان په پاکستان کې پناه ځایونه لري او د هغه هیواد لخوا ملاتړ کیږي. خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. ځینې کارپوهان سپارښتنه کوي چې امریکا باید په پاکستان کې د دغه هیواد له مشورې پرته د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر پټنځایونو حملې وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې متی الله خروټي ازادي راډیو ته وویل امریکا باید هغه مالی سرچینې وچې کړي چې د پاکستان له لارې عربي هیوادونه د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره کوي.
تر هغه زمانه پورې چې امریکي متحده ایالات خپل استراتیژي روابط قوی او مناسبات هند سره قوی نکی او تر هغه مودې پورې چې د امریکا متحده ایالات هغه مالی سرچینه چې د عربو ملکونو له خوا نو مرکلو خلا اخیستل کیږي او پاکستان په وسیله مخالفین دولت اسلامي افغانستان ته ورکول کیږي د مالی سرچینه و چی نسی از فکر نکوم چې د افغانستان جګړه مهار سی او کم سی یا کنټرول.
بلخوا د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره مجبور ده چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. د دغه جرګې غړي عبید الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل امریکا د په پاکستان فشارونه دومره زیات کړي چې هغه هیواد د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته چمتو کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په منځنۍ ختیځ کې د ایران د پوځي هڅو زیاتوالی د سیمې یو شمیر هیوادونه اندېښمن کړي. په تېره اسرائیل او یو شمیر عرب هیوادونه راپورونه وایي چې په سوریه کې د ایران له ملاتړ برخمن زرګونو وسلوالو په مرکزي صحرایي سیمه کې د ختیځ پر لور پرمختګ کړی او غواړي چې ایران د ځمکې له لارې له مدیترانې سمندر سره ونښلوي او یو دهلیز جوړ کړي. په دې اړه رضوان مراد د فرانس پرس خبری آژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
زرګونه ایرانی پلوه وسلوال د سوریې په مرکزي صحرا کې د ختیځ په لور د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوي چې د مځکې له لارې تر مدیترانې سمندر پورې صحرایي سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د ایران لپاره د مځکنۍ دهلیس به د سوریې په شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې د تهران تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. په دې سربیره به د ایران، عراق، لبنان او سوریه ترمنځ سیمه کې هغه وسلوالو ته چې ایران یې ملاتړ کوي او همداشان د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د لیږد لپاره زمینه برابره شي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا له امله د سعودي په شمول سنی عرب هیوادونو او اسرائیل اندېښنه ښودلې ده. دغه راز دا تحولات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته چې غواړي په سیمه کې د ایران نفوذ د پراختیا مخه ونیسي هم ستونزې جوړوي. په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخوالي موضوع به د اسرائیل د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ په سوچي ساحلي ښار کې د نننۍ غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر وایان ډیوډ کیس نن وویل په سیمه کې د ایران یرغل په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی. نوموړي وویل ایران هڅه کوي چې په پوځي توګه ځان د اسرائیل پولو ته ورسوي. د سوریې په مرکزي صحرا کې ایران ته د یو دهلیز برابرېدل به د لبنان حزب الله ډله چې لسګونه زره راکټونه لري هم پیاوړي کړي. بل لور ته په عراق کې ایران پلو شیعه وسلوال د سوریې پولې ته نږدې په سنی میشته سیمو کې د پرمختګ په حال کې دي. په سوریه کې د ایران پلو وسلوالو سربیره د دې هیواد د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سلګونه غړي فعالیت کوي او د سوریه د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. دا مهال په سوریه کې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې غړي د افغانستان د فاطمینو شیعه ملیشا، د پاکستان زینبیون ملیشا او د عراق د نجبا په نامه شیعه وسلوال د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د سوریه د بشري حقونو د کمیسیون مشر رامي عبدالرحمن وای دا اوس تقریبا ناممکنه ده چې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراختیا مخه ونیول شي. د هغه په خبره ایران د خپلو اهدافو د خوندي کولو لپاره د اسد له رژیم ملاتړ کوي او د دې لپاره سوریه ته سلګونه میلیون ډالر او زرګونه وسلوال استولی دي.
یوه نارویجی کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو په یو ستر مرکز په جوړولو انکار کوي. نور بل اسمه سرونه واوري.
نارویژي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروی په شمال کې جوړیږي سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګن ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل تر څنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
ستاسو ل پیغامونو
زمان نم نجیب رحمان ده مخکم چین غلطی بود چه افغانستان که در سول دپار کار بود که طالبان و دولت ما باید منزگلی تو بود که در کار بود چه در خود دیر خک کار ده مو گم با دیتا خوش می نیو خود که در چیر در مو گواندی و غادون او غاڑی کم چه در طالبان و سنجد یاری که لری آقا او غاڑی که در کار تا طالبان و دولت سر آقا بود که انشالله در کار بوشی او که او نگاری چه امکان نلری چه در کار بوشی.
مولا سنگین ما د کابل ولایت د سبز د ولسوالۍ زه فکر کوم ترڅو چې افغانان یو بین الافغاني تفاهم ته سره ونه رسیږي، نه چین کولای سي، نه امریکا کولای سي او نه روس کولای سي. د افغانانو په خپل منځ کې خپل منځي سوله پکار ده. په جبر باندې سوله نه کیږي، په زور باندې سوله نه کیږي. سوله به په تیریدنه باندې کیږي. گذشته او څه به ته تیریږي او څه به نور خلک را تیریږي او سوله به منځ ته راځي. او سوله په فرمایشونو باندې نه کیږي. سیاسي سره ته چاته فرمایش ورکي چې ما به دغه شرطونه منی، په سوله کې تیریدنه ده.
دومره نتایج دوم چې اصلا دا د صلح کار دی او مسلمان مملکت دی او مسلمان شخص دی او مسلمان منبع کار ده. چین حکومت په اوسنۍ شرایط کې د دې سیاست صرف دی ده چې د ټول دنیا سره دوستی، د هیڅ شان سره دښمنۍ مکوه او د دوی نه هر سنه پورته د دوی منافع ده. او زه په دې هم فکر کوم چې چون پاکستان د چین د پاکستان سره هم دوستی لري او د افغانستان همسایه ده، د طالبانو باندې هم د دینه چې نه د امریکا طرفدار ده، نه د روس طرفدار ده، نه د ایران طرفدار ده، داسې یو نیچرال او به طرف رول ادا کولی شي، او زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي.
د څو تنو افغانانو نظرونه چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت په اړه یې کړي وو، په دې وروستیو کې البته تېره ورځ د چین استازي بیا دا خبره راپورته کړې ده چې هېواد یې چمتو ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې درته خپرو، خو اوس پرې به ظاهر ته بیا وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې.
د هلمند امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د لشکرګاه ښار په نننۍ ځانوژنې کې حمله کې 8 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي چې په دې قربانیانو کې ډیری ملکیان دي. طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی دی. افغان ولس مشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نه وي فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې ویل چې بې ثبات افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. د نورستان چارواکي وایي په دوه باو نورګرام ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. چارواکي وایي دغه بریدونه نن سهار وختي سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې په سوریه کې د ایران پراخ حضور اسرائیل منځنی ختیځ او ټول نړۍ ګواښي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د شمالي کوریا له خوا د توغندیو مخنیوي شایي له امریکا سره د دغه هیواد د مذاکراتو د بیا پیل دولار پرانیزي. او د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په اوبو کې پیدا شوی بې سره مړی د غی سویډنی خبریال دی چې لا ترقوه. پولیس نن په ټویټر باندې لیکلي چې د دغه نیمتنه مړی ډی ان ا د خبریالی کیم وال سره سرخوري.
مرزی احمد زی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل احمد ولی هوتک نن د تاجکستان په لور روان شو. د المپیک کمیټې د معلوماتو له مخې ښاغلی هوتک به د شنبې په شپه په دوشنبې ښار کې له خپل روسي سیال کیانوکوف سره لوبه وکړي. که چیرې ښاغلی هوتک د دغې لوبې ګټونکی شي، ممکن نوموړی د یو اف سی یا د آزاد مبارزو د اتلولیو پای لوبې ته په امریکا کې لار پیدا کړي. احمد ولی هوتک شاوخوا 14 کاله کېږي چې رسمي لوبو ته مخه کړې او تر اوسه 19 نړیوالې سیالی گتلی دی. په افغانستان کې د کرکټ لپاره لومړی سرپټي اکاډمي پرانیستل شو. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه اکاډمي د کابل د الکوزي په نړیوال لوبغالي کې موقعیت لري چې پکې د لوبغاړو څخه پرته روزونکو او لوبسارانو ته هم روزنیز پروګرامونه په لاره چول کیږي. د کرکټ لپاره دغه سرپټي اکاډمي د سباندې 2,00,000 ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په وینا پلان کې لري تر څو په راتلونکي کې 5 نورې اکاډمیانې هم د هر زون مرکز کې جوړ کړی. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ایبار یو د 0 پر وړاندې مالاګا ته مات ورکړه. دغه لوبه د مالاګا په کوربتوب د روسلی دا په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د دغه سیالۍ په لړ کې تمه ده د جمعې په شپه د ریال سوسیداد او ویا ریال د فوټبال لوبډلې سره لوبه وکړي. د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:15 ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورت خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. په انټرنیټ پاڼه کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې دا برخه مو د ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې. د ژوند په شېبو کې دا ځل د جرګو مسله څېړل شوې ده. د اساسي بشري حقونو پروګرام هم اوس اوري چې د میراث د حق په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلاست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سو چې میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوي سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي. یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
ژوند
دری کسه پولیس و جسمی
آزادی
خزینه نه پر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په دغه ځای وانه یا په دغه لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شتغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غوږیست په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د سانګ مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کومه وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی یعنی د نسی کوي سي مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي د خپل موروث مرګ ته رسوي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي دینس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال موږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم اوریدونکو تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي یا به مو هم پکې ګډون کړی وي او یا به خپل د جرګې غړی پاتې شوی یاست خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلی یو راځي وګمې جبر خیل ته وښو
درنو اوریدونکو جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابهو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد وایي چې په افغاني ټولنه کې د جرګې د رامنځته کېدا کوم ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د جرګې تاریخ ډیر لرغونی دی.
لکه څنګه چې پښتني ټولنه دغسې کلتوري ارزښتونه لري او د تاریخ پورې قید نه وي، دغسې جرګه هم یو داسې اصل دی چې د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې پښتنو د دغه اصل نه ګټه اخیستې ده او خپلې ستونزې پرې اواري کړې دي. جرګه یو هغه اصل دی چې نن سبا په ماډرن شکل کې مونږ ورته پارلمان رئیس تللی دی، خو جرګه تر هغه ځکه زخه ګڼم چې زموږ په پارلمان باندې ډیر مصرف کیږي، خو په جرګه باندې هغه عمره مصرف نه کیږي، ځکه چې جرګه مثلا د ضرورت په وخت کې را بلل کیږي، روزانه ورته داسې حاضری نه وي. په درې میاشتو کې، په شپږ میاشتو کې، حتی په کال کې چې کله د یوې مهمې مسلې دپاره پریکړه کیږي نو جرګه ورته را بلل کیږي. نو جرګه زموږ د کلتور داسې یوه برخه ده چې که چرته ونه پالل شي او وسړیږي نو فکر وکړه چې زموږ ټولنه به شړېدلې وي.
دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. څه جرګه نه یې دا هسې ګډوډي بي، په په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نشته. دا د ظالم سې اوبه واته ویلې داسې به وکړي، سېوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام سې څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار کدی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي، دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو موړی وایي.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران، سپینګیری، هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي او اکثره کلی داسی دی چې الته دوی د ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن د ترو نظام په منځ کې زین رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیخي کنه. دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي، کوم یو چې ملامت ای ملامت ته ملامت وای او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي، بلخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
د دې په خبره چې جرګه ډېری خېګڼې لري خو وخت نا وخت ستونزې هم پیښولی شي، دا چې جرګه ولې ناکامیږي او څه زیان لري ساپه زیاتوي.
یو ځین وخت داسې وي چې جرګه ناکام شي نه یو طرف یې ونه مني، ځکه معمولا کم سړی چې جرګه دغه په زیان منوي هغه کوشش کوي چې ځان د جرګې د خلکو نه وباسي او یا جرګې ته غاړه کیندي. کله مالی مسله وي مالی شخړه وي نو بیا د دواړو جانبونه دوی مچلغه اخلي، یو څه مقدار پیسې تخلي، که چیرې یو جانب جرګه ونه مني نو د جرګې کوم کسان چې هغوی د صلاحیت لري هغه بل جانب ته چې متضرر دی یا نقصان ته رسېدل دی د همدغې پیسو نه دغه مشکل حل کوي. فرض که چیرې مشکل جنجال په یو لک افغانۍ باندې وي نو د دوی نه دواړه جانبونه یو نیم لک افغانۍ اخلي امانت په شکل باندې یا د مشرقې په نوم باندې. دا د دوی سره کله چې جرګه فیصله وکړي په 50,000 باندې یا په یو لک افغانۍ باندې نو دغه یو نیم لک افغانۍ چې د کوم کس ناغستې دا اخلي او هغه کوم سره چې متضرر دی د خپل حق ورکوي. جرګه کامله صلاحیت لري.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګې ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. ملک بادام ابراهیم خیل چې وخت نا وخت جرګې کوي وایي چې جرګې د ستونزو د حل غوره لار ده. نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې ده.
ما خو د ډېرو جرګو غړیتوب کړی ده، ان تقریبا تر مشورتي جرګې پورې چې دولت هم غوښتي د خپل ولایت په نمایندګۍ باندې او موږ خو چې کومه مسله په قانوني موږ ته پیښه شي موږ اکثره زیاتې د جرګو لار حل کوو.
ته خپله که د سیراتو وایې څومره جرګو کې به دې ګډون کړی؟
په حساب نه راته معلومېږي خو همېشه هم خلک جرګو ته غواړي. دا اوس هم دوه جرګو ته چې هغه ته د مړې جرګې دې ته دعوت کړي یو
د دې چې یوې جرګې کې سره ته وکړه چې ګډون دې پکې کړی او هغه مسله جنجالي سوي یا په جای دې چې حل شي.
چې کومه موضوع کې ګډون کړی ده تر اوسه هم پریښه نه ده تر څو جنجالي سوي او دې خاطر مرکه کش کړی ده چې د جنجالي یو بس ځکه خو څوک غواړي د دې لپاره غواړي چې هغه موضوع ورته حل کړي. کوچان خو داسې اصول لري چې غاښونه پور لري پخوا به خلکو ښځې کې ورکولي هاته د غاښو د ماتېدو سولې تللي خو بالاخره د الله په توکل باندې دغه شوي دي حل شوي دي. هو موږ دواړه جانبانو نه مچلګه ورته وایي پیسې تی اخلو. مثال موضوع ته ګورو غټه نه ډېرې او وړې نه کمې هغه پیسې تی اخلو بیا دوی خطونه لیکو ګوتې پې لګوو جانبانو بیا موږ ورته وایي چې توی وړی واک نه داسې واک موږ فیصله وکړله او ار جانبونه منل هغه مچلګه لاړه ده بیا یو خط چې لیکو چې دا دولت ته او خلکو ته او قام ته دا ملامت
کله ستاسو جرګه کې ګډون کوي فایده څه ده په دې کې؟
فایده خو موږ شخصي فایده هم پکې نسته.
نو بیا ولې ګډون کې؟
خو بس خلک هم غواړي نو د دوه مسلمانانو منځ کې یو دغه فیصله وکړي دا مې ودی اجر
کړه. یعنی وړي وایي دا یو مانوي ګټه ده او خوي ګټه ده.
آی خیر شه و نور کو موږ چانه نه پیسې غواړو نه پیسې راکې نه دا تقاضا ته لږ بس څوک کومه ځای پیزنی اغه راته ټلیفون کوي یا راځي راځي یا موټر راولي ولی مالته ان دلا ان در رسول مدا فیصله
بیا څنګه اغه چاپ فیصله کوي او فیصله نه خوشاله بیا سوغات د سلونګي کالی کوم څه درته اخلي
سوغات فلایده ده غره او نور مکم دغه نه لرو کی
کومه څه درته
اخیستي سوغات خود سیده چې یو سړی به وسړي ته تحفه ورکي یو لونګي به ورکي یو جوړ کالی به ورته یو چپن به ورته دا سوغات او موږ دغه نه تلرو موږ خیشات نه تلرو
خوښ خونه لری کوم څه درته اخیستي کنه
طبعا
بیا څنګه چې خوشاله درته اخلي کې بیکاره مخه
کالی او لونګي د موږ خپل دغه سوغات نور
خو
موږ ته موټه نه لري ونه سوغات به سره وایو.
د بوتخاک اوسیدونکو نصر الله بیا وایي چې یو شمیر جرګي بیا د شخصي علایق پر بنسټ کیږي او دا ډول جرګي ګڼ تاوانونه لري. نوموړی د خپلې مسلې کیسه داسې کوي.
جرګي خمدتي جرګي ستړې کړې خود شي جرګي مرغلې دي چې مثال یو په دوچن باندې فیصله هم ربه نسوي دي او په نچ شي باندې یو ری اول مذکر باندې خرڅ کړله پس رغنه بیرته بیا ربه باندې راغی اما په مځکی قبضه راول غول سپنګر راغل سپنګر دوی شت ملک افغاني ربه کې کو دي پوچ پوچ کو مثال په کور کې ما تقریبا ټوټه در در زر افغاني دار دي در در زر افغاني مال لري دوی شت ملک افغاني په ما باندې سپنګر مثال د خو د پوریا جرګه کې کو ده اي مثال د خلاصې دوله لار ده نن هم مثال د ما په دې زله باندې دومره در ده سیلاندازي نه ډیر مزات تر دې نه علاوه تر مصر مثال دومره تیر ځای ته سوي په تقریبا نه نه مې مشتګه تر پاکستان راغله ما چې کزه د تونس نور تي سابېګي هم یو خبر خونه ده نه دوه دي زه په دې کې پیغام چې په داخله افغانستان کې سجرګي تملا وتل په جلګي کې توان کېږي فائدہ مند کیږي کنه دا یو څه فیصله بدر کوي چې پیږي کې بیتاته وانی دی غریب سړی لپاره دی مالدار لپاره نه مثال دی زوروا کې لپاره نه ماته ولا کې خوندوري ښکاریږي
د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي
اصلا جرګا په پښتو کې او تجربه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي او مدعیه دي ته واداره کوي دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي باید هغه ورباندې جاري سي نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوئ خپل منځ کې جرګه وکوئ سپینګیري او مشران مخاور خلک
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي azadiradio.com او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سمندر جمر ڈبے کرم خونی دیگر شاہ
میرا کر سنو سن کی میری جینا